Radio.
احمد شیبریم السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي پاکستان د جولای په 1 نیټه په یوه خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولي دي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کنسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی روټرز هم څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دې پاکستان ته په خپل سفر ورلمخه غور کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت پر سر اړیکې ونیسي د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي د روټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه یې ناعدلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوتسال لوبډلې د غور لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه دې لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتسال د غور لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3 لوبو کې برخه واخلي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د شلو اوورونو دا لوبه به د اګست له 9 پیل شي هره لوبډله به له یو بل سره 2 مسابقه وکړي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي علت بیوسي او بیکاری یادوي په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګ ته د ملګرو ملتو له اندېښنو خبرو همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو حاتف مختار سره شریکه کړې
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي نیولې
پولیسي په سنن باندې پولیس کرک ډاون کړی دی هم په بندو کې د پی ټی ایم کوارډینېټران زموږ ملګري نیول شوي دي همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینېټران نیول شوي دي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوپتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15 سلنې زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکۍ دي وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50 سلنه زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50 سلنه زیاته برخه چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال له 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکۍ دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیا رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل
لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان د مصاب شي او مهال تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض د بلوغ د دوره هم په دوی کې راښکاره شي.
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلډرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل ډله وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او ان نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2014 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې وړ دي، خو زموږ نور څه له لاسه نه راځي. څه وکړو، چیرې ولاړ شو؟ همدې وطن کې سوځو. ورور مې په جومات کې د لمانځه پر مهال شهید شو. داعش یې مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو درس کسان پکې وزل سوی و او تر نوی ډېر ټپیان سوی و، د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
داسې راپورونه نه جوړوي. موږ د داعشو نه ډېر بدې خاطرې دي، خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نیولي. دا راپورونه خامخا د افغانستان په ولس کې ژوند کې یو اندېښنه چې ټول افغانستان شاید دی ورباندې.
د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګ د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلې دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي حاطف مختار نظر اخیستی.
زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتی جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته چول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي، او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکي په دې باور دی چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی، او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلی چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دې ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد ونه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی، او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قربانی نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاس ده نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده ده، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او دا دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس له دنه چاته اجازه ورکړي چې دوی جغرافیه دی هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بې طرف یا ناپیلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نه شي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتون کې ښاغلی مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمېر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې اګست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوي احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنپس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوځي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګری وکیلانو جنرال سیکرتر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد کرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولي چې پورم نلار یون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګری نیول شوی دی. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګری کوارډینیټران نیول شوی دی. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ولکېږي. دا پولیسي پسند هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګېږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. په خپله خاوره په خپله علاقہ باندې نور مژنه جنگونه غواړو. په دې خاطر په هر ځای کې موږ غواړو چې دلته زموږ په خاور باندې امن وي. او دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب باندې حسابېږي. چې زرته زره زموږ ملګري اخلاص کړی شي هم دا امن حق پر تکول دا موږ په ځان باندې پریزه هم غنو او امن غوښتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنۍ نه تنګ شوي، ژوند یې ستونزمن شوی. دا منغږ پورته کیږي خو دغه پورم نغږ بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کومه جرګه شوی وه هغې پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه اعلان شوي وو، وطن چې کومه بدامني روانه ده، کومه ترهګري روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغې پر ضد پښتونونه وو، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې دننه ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کښې شل دوهویشت کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار ده چې ریاست یعنی د امن دپاره د ترهګرۍ پر ضد دومره څه وکړي، امن قایم کړي، هغې دپاره څه وکړي نه کوي. یعنی مثال چې څوک غږ پورته کوي، تشدد هم وکړي، ګرفتاریان وکړي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د ګرفتارۍ نه لاس واخلي او د امن پر ځای کولو دپاره یو مؤثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره آواز نشي بندولې. نیول شوي کسان دې زر رها کړي. د بنو پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واتس اپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پرېښودل، خو نوموړي صدریز ورنه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانې یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولې شوي، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشي شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسي پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د یوه چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې اوبتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیږدوي. ډونالډ ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمیتر مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا اوبتلونه ځای پر ځای کړي. دیمیتر مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر و، اونۍ مخکې په ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې دا یې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ټرمپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي، که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوی ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیسي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن نه تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي، که نه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعارفې ولګول شي. مسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه د ټرمپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سختې خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو زره پوځیان استولي دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د 12 ټولګیو هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور پاسموینو کې لوړې نمرې اخیستي او شو پانځو ته لار پیدا کړي. په خوست کې سرژني کانکور کې شاوخوا 3300 د 12 ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د 12 ټولګیو فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنیو ازموینو کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي، د کانکور د تیرو ازموینو پوښتن پاڼې وګوري، نو خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال راډیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 5 غوره کې رانغی، خو د ریالی تو پیسه دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې تیب ته بریالی کېدل، دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی.
د کانکور بریالی ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي. ځدکونکو نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برنامې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق، هغه زده کوونکي چې د اونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي، د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل
دا سه ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې دا یو زده کوونکي تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشي استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو مدګي کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د ښوونیز مرکز کې د ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې زه فکر کوم چې ډایرکټ مستقیما له ښوونځیو څخه خپل ښوونځی ته بریالی کېدای شي. زده کوم
یاد دیوی د کانکور په سګنو یاسمینو کې د خو څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 1500 فارغانو په کې په هنتونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 15000 کسانو ته نږدې شوی وو.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار میرود که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کند. امیرخان متقی روز دوشنبه عازم اسلام آباد می شود و با شماری از مقام های سیاسی و نظامی پاکستان در مورد روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت پاکستان از پناهجویان افغان دارنده کارت های پی او آر خواسته که این کشور را ترک کنند. حکومت پاکستان در 31 جولای در اعلامیه گفت که اعتبار کارت های پی او آر رسما به تاریخ 30 جون پایان یافت، بنابراین دارندگان این کارت ها اکنون مجبور به ترک پاکستان هستند. وزارت امور خارجه امریکا می گوید که دسترسی مقام های حکومتی امریکا با هتل های شهر کراچی در پاکستان به طور موقت محدود شده. وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه اول اگست در خبرنامه گفته که جنرال قنصلی امریکا در کراچی گزارشی را دریافت کرده که گویا امریکایی ها هنگام بازدید از هتل های کراچی تهدید خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه امریکا به همه شهروندان این کشور هشدار داده که به دلیل خطرات ناشی از تروریسم و درگیری های مسلحانه احتمالی در مورد سفر به پاکستان تجدید نظر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که رئیس جمهور برزیل هر زمانی که بخواهد میتواند با او تماس بگیرد. ترامپ روز جمعه اول اگست در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد رئیس جمهور برزیل گفت که او میتواند هر زمانی که بخواهد با من صحبت کند و در مورد تعرفه ها و سایر استحقاق های بین کشورها بحث کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ یک تعرفه 50% با معافیت های زیاد را بالای برزیل وضع کرده که سر از هفته آینده آغاز می شود. ایالات متحده ای امریکا همچنان تحریم های را علیه یک قاضی سر محکمه برزیل اعلام کرده است. لویس ایناسیو لولا دی سیلویا رئیس جمهور برزیل این تحریم ها و تعرفه ها را رد کرده، آنها را غیر قابل توجیه و یک مداخله غیر پذیرفتنی در سیستم عدلی آن کشور خوانده است. تیم فوتسال صداقت اف سی افغانستان در چهارمین دور رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان پیروز شد. این تیم روز جمعه در مسابقه نهایی در کابل تیم نورزاد اف سی را با نتیجه 3-1 شکست داد. چهارمین دور مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان که 16 جون بین 10 تیم آغاز شده بود دیروز پایان یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در یک سلسله از بازی‌های سه جانبه در مقابل پاکستان و امارات متحده عربی شرکت خواهد کرد. با گفته کرکت بورد افغانستان، این مسابقات 20 اوره به تاریخ 29 اگست آغاز می شود. هر تیم دو بار به مسافه هم می روند و دو تیم برتر به تاریخ 7 سپتامبر در مسابقات فاینال شرکت خواهند کرد. این مسابقات آمادگی برای جام قهرمانی کرکت آسیا است. مسابقات جام قهرمانی کرکت آسیا از تاریخ 9 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اداره یونیسف می گوید که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
تاثیرات کوتاه مدتش ضعف عضلات کودک و تأخیر نشو نما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد.
ملل متحد میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود.
تجربه شداری ما دیدیم در چی شده. سر مسجد آدم رفتن نمیتن سر نماز. نشویش دار آدم میترسه در یک وقت بوری انتحاری نشود.
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر داده.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدف شیست که جلو روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان را بگیره.
گزارشی هم داریم در مورد اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت البحری‌های دارای توانایی اتمی را داده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که بیش از 85% این کودکان کمتر از 2 سال عمر دارند. در عین حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به سوء تغذیه هستند میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توانایی تداوی آنها را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید افغانستان با یکی از جدی‌ترین و در این حال کمتر مورد توجه قرار گرفته ترین بحران‌های تغذیه کودکان در جهان روبرو است. این اداره در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده هشدار داده است که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه ها یا ویستنگ رنج میبرند که از این میان حدود 1.4 میلیون آنها در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. یونیسف افزوده است که 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. در گزارش همچنان آمده است که در سال 2025 بیش از 50% از نفوذ افغانستان یعنی نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت که 12 میلیون آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات یونیسف در سال جاری بیش از 850 هزار کودک زیر 5 سال به درمان فوری سوء تغذیه ها نیاز خواهند داشت. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند می‌گویند به دلیل فقر و بیکاری توان درمان آنها را ندارند. یکی از آنها باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه دارند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست، توان تداوی را نداریم.
در این حال متخصصان داخلی اطفال از جمله محمود زیا رحیم‌زاده میگویند که برای جلوگیری از ابتلای کودک به سوء تغذیه باید تا 2 سالگی به کودک شیر مادر داده شود. همچنین پس از 6 ماهگی باید غذاهای مکمل حاوی پروتئین، قند، شحمیات، ویتامین‌ها و مواد منرالی برای کودک فراهم شود و در انتخاب غذاها باید تنوع رعایت گردد. آقای رحیم‌زاده در مورد تاثیرات سوء تغذیه بر اطفال گفت:
تاثیرات کوتاه مدتش ضعف عضلات کودک و تأخیر نشونما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد. در تاثیرات دراز مدت طفل در آینده مستعد میشه به امراضی چون فشار خون، شکر و عدم کفایه گرده ها در دوران بلوغ. دوم، طفل قدش رشد نمیکنه. سوم، ای که تناخر ذهنی و ریکارد خراب در مکتب و در کار میداشه.
یونیسف در حال از نیاز فوری به کمک برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه خبر میدهد که بیشتر شماره از سازمان ها از جمله سیو د چلدرن در ماه اپریل سال جاری هشدار داده بودند که ممکن است در ماهای آینده صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در ده کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک های بشر دوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. همچنین نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک حدود 2,100,000 تن را شامل می شود و تنوع غذایی مورد نیاز برای رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی اند. بر بنیاد معلومات نهادهای سازمان ملل، افغانستان در میان 15 کشوری قرار دارد که دارای بالاترین آمار سوء تغذیه کودکان در جهانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است. این گروه در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که طالبان همچنان به فراهم ساختن محیط مساعد برای گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله شبکه القاعده و متحدان آن ادامه داده که به گفته آنها یک تهدید جدید برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر شماری از افغانها با توجه به حملات خونین گذشته داعش در افغانستان همچو گزارش ها را نگران کننده می دانند. حکومت طالبان گفته که گروه داعش را سرکوب کرده و به کسی اجازه نخواهد داد که امنیت افغانستان را برهم بزند و یا از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان، منطقه و سراسر جهان خبر داده و ابراز نگرانی کرده که این گروه جدیدترین تهدید برای جهان است. این تیم در 36مین گزارش خود که روز چهارشنبه 3 جولای با شورای امنیت ارائه کرده افزوده است که گروه طالبان همچنان با فراهم کردن محیط مساعد برای گروه های تروریستی در افغانستان از جمله القاعده و متحدانش ادامه داده که با گفته این گروه تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و کشورهای دیگر است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این گزارش 27 صفحه‌ای خود که در سایت سازمان ملل متحد منتشر شده همچنین گفته است که نگرانی از بازداشت تروریست های خارجی به این گروه فزاینده است، زیرا بر اساس این گزارش ممکن است با بازگشت به آسیای میانه و افغانستان امنیت منطقه را مختل کنند. در این گزارش آمده که هرچند حکومت طالبان فعالیت های این گروه را تضعیف کرده، اما گفته می شود که از سال 2024 تا کنون داعش با داشتن 2000 جنگجو با استخدام جنگجویان از گروه های ناراضی در داخل و بیرون از افغانستان به شمول قفقاز روسیه در آسیای میانه ادامه داده است. بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه داعش که مرکزش در افغانستان است با استفاده از اپلیکیشن های پیام رسانی مسئول و رسانه های اجتماعی مردم را به افرادگرایی تشویق می کند و در حال حاضر بزرگترین تهدید برای ایالات متحده و اروپا محسوب می شود. این گزارش افزوده که شاخه خراسان گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای همسایه افغانستان و در سراسر جهان است. در این گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش کودکان را در مدارس دینی در شمال و شمال شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان آموزش می‌دهد و همچنین برنامه آموزش انتحاری را برای کودکان زیر 14 سال نیز راه اندازی کرده است. برخی از افغان‌ها با ویژه کسانی که خاطرات تلخی از عملات داعش خراسان دارند چنین گزارش‌ها را نگران کننده می‌دانند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نعمت‌الله برادر 45 ساله‌اش در حمله داعش با یک مسجد در اول ثور 1401 کشته شده می‌گوید چنین گزارش‌ها بسیار نگران کننده است.
انسان نگرانش میشه، تشویش میکنه، غصه میخوره. دیگر دست ما چی میه؟ کجا بریم؟ کدام طرف بر آدم؟ این وطن ما دیم سوخته و ساختیم دیگه. ما برادر ما عزیز دادم در مسجد صدقان در این تاریم ما و سر نمازم یه شهید شد. گروه داعش رو در گردن گرفته بود که ما میره کار ما کرد. تجربه شد داریم ما دیدیم در چی شده. سر مسجد آدم رفتر نمیتونم سر نماز. در هیچ دار آدم میترسه در یک وقت بری امتحاری نشود. دار دیگه.
رویداد که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت که در آن 31 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند. یکی از باشندگان ولایت نگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
چنین گزارش ها نگران کننده است، زیرا ما از داعش خاطرات بسیار بدی داریم. در ننگرهار خانه های زیادی را تخریب کردند، مردم بیگناه زیادی را شهید کردند و حتی مردم را در حکومت قبلی بمباردمان کردند. چنین گزارش ها در دل مردم افغانستان ترس و اضطراب را ایجاد می کند، زیرا تمام افغانستان شاهد حملاتشان هستند.
بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگجویان داعش در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان تقسیم شدند. این تیم همچنان ابراز نگرانی کرده که ممکن است برخی از جنگجویان افراطی از سوریه به افغانستان منتقل شوند و سپس از آسیای میانه علیه کشورهای منطقه عملیات را آغاز کنند. در گزارش آمده که اقدامات طالبان توانایی های شاخه خراسان گروه داعش را تضعیف کرده، اما این گروه در کنار نارضایان حکومت طالبان از جنگجویان خارجی در آسیای میانه هم سود برده است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، جمعیت اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را شامل پلیس و قطعات نظامی خود کردند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده بودند که شاخه خراسان گروه داعش را به شدت سرکوب کردند. گروه های تروریستی دیگر از جمله القاعده را متواری کرده و گفته بودند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. قابل ذکر است که حتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش عملات خونین را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل انجام داده که به شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، برخی از مقام‌های دولتی و علمای طرفدار به طالبان را هدف قرار داده و کشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از هشدار اخیر دمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، رئیس جمهور امریکا دستور اعزام تحت‌البحری‌های دارای توانایی اتمی را داد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه در شبکه تروت سوشال متعلق به اون نوشته که این دستور و به خاطر آن داده شده که در عقب همچو اظهارات تحریک‌آمیز چیزهای بیشتری وجود دارد. به دنبال هشدار یک مقام روسی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت‌البحری‌های دارای توانایی اتمی را داده است. دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات دیمیتری مدویدف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، به نیروهای این کشور دستور داده که این تحت‌البحری‌ها را در مناطق مناسب مستقر کنند. دیمیتری مدویدف که از سال 2008 تا 2012 میلادی رئیس جمهور روسیه بود، یک هفته پیش در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که مهلت‌های دونالد ترامپ گمراه کننده است و می‌تواند به او در داخل کشورش بیشتر از آنچه که فکر می‌کند آسیب برساند. مدودف همچنان گفته که آقای ترامپ با این ضرب العجل‌ها با روسیه بازی می‌کند. چه 50 روز باشد یا 10 روز، او باید به دو چیز توجه کند. اول اینکه روسیه نه اسرائیل است و نه هم ایران، و دوم اینکه هر ضرب العجل جدید یک تهدید است و گام به سوی جنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه اول آگوست در شبکه تروت سوشال متعلق به او نوشته که دستور استقرار دو تحت‌البحری اتمی را در دو منطقه مناسب داده و گفته که این اقدام به خاطر آن صورت گرفته که در عقب همچو اظهارات احمقانه و تحریک‌آمیز چیزهای بیشتر وجود دارد. ترامپ افزوده که کلمات بسیار مهم است و اغلب میتواند منجر به عواقب ناخواسته شود، اما او امیدوار است که این اتفاق نیفتد. در 28 جولای ترامپ گفت که از امروز روسیه 10 روز وقت دارد تا در اوکراین آتش بس اعلام کند یا با تعرفه بر واردات نفت خود روبرو شود. مسکو که شرایط خود را برای صلح در اوکراین تعیین کرده، تا هنوز هیچ اقدامی در پاسخ به ضرب العیل دونالد ترامپ انجام نداده. اما مدودف از زمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ به شدت علیه او صحبت کرده است. مدودف از 24 فوریه 2022 میلادی که روسیه ده ها هزار عسکر خود را به اوکراین اعزام کرد، به طور آشکار از غرب انتقاد کرده است. منتقدان کرملین مدودف را غیر مسئول خوانده و به اظهارات او میخندند، اما شماری از دیپلمات‌های غربی معتقدند که این اظهارات منعکس کننده دیدگاه سیاستگزاران کرملین است.
بیشتر از خبر،
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان این نشست مردمی روز جمعه 1 آگوست به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این محکمه جلوگیری از روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان و فراهم کردن فرصت برای زنان افغان است تا تجارب وضعیت خود را با جهان در میان بگذارند. این محکمه قرار است از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید در اسپانیا برگزار شود و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را بشنود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان‌های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. ائتلاف این سازمان‌ها روز 5 شنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بر رواداری روز جمعه 1 آگوست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره و فرصت از این فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارن. و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع‌آوری میشه در این پروسه است از طرف محاکمه بین المللی استفاده شود برای پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر با آن که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما میافزاید که بعد از جلسه 2 روزه سه‌ماهه محکمه با روز سوم قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهام‌نامه‌ای که از سوی 4 سرنوشت افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود، نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه اکس تویتر سابق خود گفته که عدالت میتواند اشکال گوناگون داشته باشد و باید رویکرد جامعه همه‌جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانی از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان میدانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
با عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی‌سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمی‌خواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل می‌خواهیم، ما عدالت می‌خواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز می‌افزاید:
این را من یک گامی بسیار خوب می‌دانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است. تا صدای آنان شنیده شود و به مشکلاتشان گوش داده شود. امیدوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را و درس از حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیمان با این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. راه اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمان های بین المللی حقوق بشری درباره عادی سازی حکومت طالبان صورت گرفته، به ویژه پس از آن که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. فعالان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان همواره با واکنش ضعیف جامعه مدنی نسبت به نقص های حکومت طالبان اعتراض کردند. قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماره از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار اذیت قرار دادند. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر زنان و دختران افغان، از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، مسدود کردن دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریح و کلاب های ورزشی را وضع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان افغان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، در این کشورها تغییرات مثبت در این زمینه دیده می‌شود. همکارم سنا کاکر با جزئیات بیشتر در این مورد.
فرهنگیان افغان مهاجرین مشعل بد است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اگرچه فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان به اروپا، آمریکا و کانادا، سخن از گسترش و رنگینی فعالیت‌های فرهنگی افغانستان در آنجا به میان آمده است. شماری از فرهنگیان که از قبل در این کشورها زندگی میکنند میگویند این تغییر هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی محسوس است. دکتر شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در جرمنی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن آنها نه تنها در فعالیت‌های فرهنگی ما سرعت و گسترش به وجود آمد، بلکه در مجموع در سراسر اروپا شاهد گسترش عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی هستیم و کار زیاد شده است.
به ابتکار همین انجمن، مدت پیش مشاعره گسترده‌ای به نام دلوانگ و امیل برگزار شد که ده ها شاعر از جمله کسانی که به تازگی مهاجر شدند از کشورهای مختلف اروپایی در آن شرکت کردند. همچنین از دیگر کشورهای اروپایی نیز هر از گاهی گزارش‌های از برگزاری نشست‌های فرهنگی و برنامه‌های هنری منتشر می‌شود. در شماری از ایالت‌های آمریکا نیز از گسترش و بهبود فعالیت‌های فرهنگی سخن زده می‌شود. خانم نوشابه آشناز، مسئولان برنامه های ادبی در رادیو آشنای صدای امریکا که در این کشور زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبی نه.
اینجا در امریکا افغانها از قبل نیز نشست‌های ادبی داشتن و هنوز هم این برنامه‌ها برگزار می‌شوند. پیشنمایش آثار و کتاب‌های تازه چاپ شده برگزار می‌شود. اما با آمدن نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان از افغانستان و حضور آنان در این نشست‌ها، فضای ادبی به گونه‌ای چشمگیری تغییر کرده است. این تغییر هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تاثیرات مثبتی داشته است.
از نظر تاثیرات مثبت
این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهای درباره برگزاری یک برنامه هنری زیر نام میله افغان در آینده نزدیک در آمریکا منتشر شده است. به نظر می‌رسد این برنامه به مناسبت 28 اسد، سال روز استرداد استقلال افغانستان، برگزار شود. در کشور همسایه آمریکا، کانادا نیز فرهنگیان افغان ساکت ننشستند. صفیه میلاد، شاعر و نویسنده ای افغان ساکن در این کشور، به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرت باعث شد در کافه های کانادا محفل ادبی افغان ها رنگ و بوی تازه گرفته و دوباره نفس میکشند، چون اینجا شاعر میتونه عشق را فریاد بزنه، از وطن بگویه، از دلتنگی بگوید، از حقیقت بگوید، و اینجا قلم به جرم اندیشه شکسته نمیشد و واژه ها زیر تیغ سانسور نمیمیرند.
قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان به کشورهای همسایه نیز مهاجر شدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و فشارهای گوناگون از سوی کشورهای میزبان بر پناهجویان، زمینه فعالیت‌های گسترده و درخشان فرهنگی و هنری برای آنان به گونه جمعی فراهم نشده است. با این حال در برخی موارد فعالیت‌های به صورت انفرادی صورت گرفته است.
I love you, I love you.